السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې په دغه پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي او ری خو په لمړیو 15 دقیقو کې راپورونه او خبرونه هم خبريږي. مهمه موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دی هیلمن دی چې د سپتمبر له میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې باید نور ونه ځنډول شي. ښاغلي پومپیو دا خبره پرون له ولسمشر غني سره تر لیدنې وروسته خبریالانو ته کړې ده. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته د ترهګرۍ د قرباني ملګرو د نوې رامنځته شوې ډلې ګډه مشري ورکړل شوې ده. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته ګواښ کړی چې د دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا له جدي ځواب سره مخ شي. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید نور ونه ځنډول شي. مایک پومپیو چې د سېشنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و په د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی.
I urge the Afghan government, the Independent Election Commission and all political stakeholders.
د افغانستان حکومت د انتخاباتو لپاره کمیسیون او ټول شریکانو غواړو چې د با اعتبار انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د ضروري اقداماتو ترسره کېدل باوري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې هر ډول همکاري وکړي. خغلی پومپیو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې کړې دي چې هیله خودلې تر سپتمبر پورې چې میزان میاشت کېږي د افغانستان د سولې تړون لاسلیک شي. په دې اړه به جزئیات وروسته په بشپړه توګه واورئ. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته د ترهګرۍ د قرباني ملګرو د نوې رامنځته شوې ډلې ګډه مشري ورکړل شوې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس پرون د یادې ډلې په پرانیستون کې غونډه کې ویلي افغانانو د تروریزم په وړاندې ډېره زیاته قرباني ورکړې او په دې درد تر نورو ډېر ښه پوهیږي. اغلی راس ټینګار کړی چې د تروریزم اصلي سرچینې باید وچی شي څو یقین ترلاسه شي چې د تروریزم د قربانیانو درد او غم درکېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز ویلي د ترهګرۍ دوام د بشري حقونو او اساسي ازادیو د خوندیتوب چارې او د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د ترهګرۍ د قرباني ملګرو نوې ډله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپارښتنه جوړه شوې چې د افغانستان او هسپانیې لخوا یې مشري کېږي. د افغانستان په 13 کلنه جګړه کې چې اوس یې ختمولو ته جدي هڅې روانې دي د ملګرو ملتونو د ځینو کلنیو راپورونو په اساس تر 1 لک زیات کسان وژل شوي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی سبا پنجشنبه پاکستان ته ولاړ شي. دا په تیرو 4.5 کلونو کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لومړی سفر دی. له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي ښاغلي غنی د سه شنبې په مازدیګر کابل کې یو شمیر سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان د پوهنتون استادان او خبریالان ورغوښتي وو او له هغوی سره یې پاکستان ته د خپل سفر په اړه خبرې وکړې. په دې لیدنه کې ولسمشر د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ، ترانزیت، امنیت او پاړه باندې بحث کړی دی. ولسمشر غنی په 2014 کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړې 2 میاشتې وروسته پاکستان ته سفر کړی و، خو وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې. افغانستان په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په تورزنې غونډه کې د بحث له مهمو مسئلو ده. د دفاع وزیرانو غونډه نن رسمن پیلېږي او تمه ده سبا په افغانستان خبرې وکړي. تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې وکړي او ویل چې اوس یو ښه فرصت رامنځته شوی.
While the security situation remains serious,
په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت لا هم له ننګونو ډک دی، موږ د سولې د ټینګښت لپاره یو بېساري فرصت ګورو. ناټو په افغانستان کې یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا د هڅو او د افغان ځواکونو تمویل ته د ژمنتیا بشپړ ملاتړ کوي. ناټو ویلي افغان ځواکونه تر 2040 کال پورې تمویلوي. د افغان ځواکونو کلنی لګښت نږدې 5 میلیارد ډالره کېږي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی چې دغه هیواد لخوا هر ډول برید به د امریکا د متحده ایالاتونو له جدي ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ د سې شنبې پر ورځ پر خپل ټویټر ویلي پر هر امریکایي څه د برید د ایران برید به په زیات ځواک له ځواب سره مخ شي. ولسمشر ترامپ پر ایران د نوي بندیزونو لګولو د امر لاسلیک یوه ورځ وروسته هغه هیواد ته دغه خبرداري ورکړه. په وروستیو کې د ایران او امریکا کړکیچ ډیر زیات شوی دی. ایران د پنجشنبې په ورځ تیره پنجشنبه اعلان وکړ چې د امریکا یو بل پیلوټ الوتکې وویشته. متحده ایالاتونو که څه هم لومړی د دغې الوتکې د غچ اخیستو په غبرګون د بریدونو خبر کړی وه، خو بیا د وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې خبرې وګرځېد او ویې ویل چې نه یې غوښتل ډېر ایرانیان ووژني. هغه په جواب کې د ایران په مشر آیت الله علی خامنه‌ای او ځینو نورو چارواکو بندیزونه لګولي، له هغې ډلې د هغوی پیسې کنګلوي. د عربستاني خبريال جمال خاشقجي کوژدنې د دغه خبريال د وژل کېدو په اړه د نړیوالو څېړنو غوښتنه کړې. هاتی چې چنګیز د سې شنبې پر ورځ د خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د تازه موندنو وروسته په سویس کې وویل سعودي عربستان شواهد له منځه وړي، نو په همدې اساس د هغه هیواد څېړنې باور وړ نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څېړونکي او ګزارشګر اګنیس کالامارات هم پرون په جنیوا کې وویل د هدفي وژنو ډیرو قضیو ته رسیدګي نه ده شوې. تر دې مخکې میرمن کالامارات ویلي وو په سلو پاڼو کې د ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د دغه هیواد نور لوړ پوړي چارواکي د جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. په بهرنیو چارو کې د سعودي د دولت وزیر عادل جبیر دغه راپور رد کړی. د ارمنستان پخوانی ولسمشر بیا زندان ته واستول شو. د راپورونو له مخې رابرت کوچاریان ورسره لغ ونیول شو چې په یروان کې استیناف محکمې د ابتدایي محکمې حکم ته پام ونه کړ او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. نوموړی تورن دی چې په 2023 کال کې د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې مخالف مظاهره چان او د ارمنستان د پوز په وسیله ځپلی. او د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن پاکستان او نیوزیلند لوبه کوي. د دوی لوبه د انګلستان په برمنګهم ښار کې په ځایي وخت 3:30 بجو پیلېږي. نیوزیلند پر روان نړیوال جام کې تر اوسه په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او یوه یې د باران په خاطر مساوي شوې. پاکستان بیا له شپږو لوبو 2 ګټلې. تیره شپه هم کوربه انګلستان د استرالیا په وړاندې د 4 منډو په توپیر ماته ومنله. استرالیا 206 ګټه منډې هدف ټاکلې وو او په ځواب کې انګلستاني لوبغاړو یوازې 221 منډې وکړې. ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ څپه او افم سلا شر 15 باندې خبرونه کو. په دغه پروګرام کې 45 دقیقې موسیقي لرو، خو په لومړی 15 دقیقو کې څو مهمې مسلې تاسو ته وایو. لومړی به هڅه وکړو چې په هرات کې خپل خبریال شاپور صابر سره وغږیږو. د هرات په ګلران ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا بریدونه دوام لري. د هرات د پولیسو ویاند عبدالاحد ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په ګلران کې له تېرې شپې راهیسې د افغان پوځیانو پر پوستو برید کړی دی. ویل کېږي چې افغان ځواکونه ته مرګ ژوبل هم رسیدلې ده، خو دقیق شمیرې نه دی په ډاګه شوی. ګلران ولسوالی د ترکمنستان او ایران سره نږدې پوله لري. شاپور صابر له موږ سره اوس ټلیفون باندې وصل شو. فکر کوم صابر صاحب سلام، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. اوسنی وضعیت څنګه دی؟ هلته په ګلران کې اوس هم جنگ روان دی که څنګه؟
قبل من از مقامات امنیتی گفتم همچنان درگیری‌ها به صورت پراکنده وجود داره، طوری که مقامات پلیس در ولایت هرات میگن که تا کنون هم آمار تلفات به صورت دقیق مشخص نشده، اما یک محلی در ولایت هرات نشده. تعداد کشته‌هار 8 تن و همچنان زخمی‌ها 12 تن اعلام کرد و گفته شده که در میان این تلفات
فکر کوم تلفون ستونز لري. په هر صورت صابر اوویل چې هلته د افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې تایید شوی. اخوا ویل کېږي چې په دغې سیمه کې چې ستراتیژیکه ولسوالي ده، د هرات او له ایران او ترکمنستان سره ګډه پوله هم لري، له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه موجود وو. د یو بل سیمه ییز مقام په خبره چې د نننۍ پیښې د مرګ ژوبلو او په خاصه توګه د زخمیانو د انتقال لپاره د هلیکوپټرو د ناستې لپاره هم زمینه نه ده برابره شوې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو وایي تمه لري چې د افغانستان د سولې هوکړه لیک د سپتمبر تر لومړۍ رامخ کې لاسلیک شي. پومپیو دا خبره پرون په کابل کې خبریالانو ته کړې. ښاغلی پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس سره هم کتلی دي. اجمل انده او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو 15 شپې ته ورځو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته د رسیدو هیله لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د سې شنبې په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي. ښاغلی پامپیو په همدې ورځ کابل کې د امریکا سفارت کې خبریالانو ته د طالبانو سره په خبرو کې د شویو پرمختګونو ځینې وروستي جزئیات بیان کړل. پامپیو وایي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې مو رښتینې پرمختګونه کړي او داسې مسودې نهایي کولو ته ډېر نږدې شوي یو چې په پایله کې به یې طالبان له خپلو نورو هیوادوالو سره یو ځای کیږي او ژمنه به کوي چې د افغانستان خاوره به بیا د ترهګرو په خوندي پټنځایونو نه بدلیږي. په دې برخه کې د پرمختګ تر څنګ مول طالبانو سره د ځواکونو د حضور په اړه خبرې کړي چې تر نن ورځې مشروطې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبرې او اوربند هغه څلور موارد دي چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دی. مایک پامپیو دا هم وویل چې تر اوسه هیڅ شی نهایي شوی نه دی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته همدارنګه وویل د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي څو د افغانستان ټول لوري د خبرو اترو میز ته راکاږي. مایک پامپیو وایي موږ د افغانستان د حکومت او خلکو په غیاب کې له طالبانو سره خبرې نه کوو او به نه کړو، بلکې موږ کار کوو څو افغانان خپلو کې د خبرو میز ته کښېني او وکولی شي د خپل هیواد لپاره په شریکه یو لرلید پیدا کړي. کله چې د خبرو داسې میز جوړ شي لوی به وي. ډېره مهمه ده چې نه یوازې طالبان بلکې د مخالفو ګوندونو استازي، د ښځو او ځوانانو په شمول د مدني ټولنې استازي به د خبرو په دې میز کې ځای ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د سولې په خبرو کې پر هر پرمختګ افغان حکومت او د افغانستان مشرتابه خبر ساتي. مایک پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې وویل هغه وخت را رسیدلی چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. پامپیو وایي پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتونکي یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان د عملی همکارۍ غوښتنه کوي چې ټاکل شوي سبا افغان ولسمشر محمد اشرف غني له شاوخوا 4.5 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي او دغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي. تمه کیږي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي. ښاغلی غني د دې سفر په درشل کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې نوې فصل د پرانیستې په هدف اسلام آباد ته ځي او ډېر هیله مندي لري چې د زړې بې باورۍ ځای به همکاري ونیسي. پرون کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر او سبا اسلام آباد ته د ولسمشر غني په سفر پسې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دراتونکو شنبه په ورځ له طالب استازو سره د خبرو اترو تازه پړاو پیل کړی.
ازادي رادیو لوونه ترو
اوسام رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي تر غوړسته موسیقي واوري.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو د جمهوریت صد کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضي غونډې او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنه او تبصری کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ارګ د ولسمشر غني سیالانو د غوښتنې په ځواب کې دوی له وخت مخکې په کمپاین تورن کړل. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي د جمهوریت د یو شمېر کاندیدانو او د جنو سیاستوالو د ارګ لوري په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي او سیستماتیکي لاسوهنې په اړه اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دولت رهبران دي د سیاستوالو او مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ او سپیدار ماڼۍ باید له معترضو کاندیدانو سره د دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قناعت یې حاصل کړي. د همدې سر مقالې په پای کې راغلي سرپرست حکومت په قانون کې ځای نه لري او د کاندیدانو د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخاباتو کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره